د ازادي رادیو د ورستیو دوه خبری مجلو په سر کې د لومړني پروګرام ته زه رضوان مراد ستاسي هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې اورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي نن هم دوانېدل چې ځان لپاره نوی رئیس وټاکي. د سیمې له حالاتو مو هم خبرو، خو په سر کې له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو او نړیوالو پیښو خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرخطونه. که څه هم چارواکي وایي چې د کندهار ولایت پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې، خو راپورونه وایي چې په سیمه کې بیا هم زورورې چاودنې اوریدل شوي. د هلمند والي ګلاب منګل پر ایران او پاکستان تور لګولی چې د دولت د مخالفو وسلوالو په پیاوړي کولو او سنبالولو کې لاس لري. د مصر پوځ نن د قاهرې د تحریر چوک له شاوخوا څخه چې په تیرو 13 ورځو کې د پراخو مظاهرو ډګر و، د مونیو په لرې کولو پیل کړی او د پاکستان د تروریزم د محکمې نن د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په دسیسه کې د ګډون په تور د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د نیولو حکم ورکړ. بشپړ خبرونه. که څه هم چارواکي وایي چې د کندهار ولایت پر امنیه قومندانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسېدلې، خو راپورونه وایي چې په سیمه کې بیا هم زورورې چاودنې اوریدل شوې دي. د کندهار په امنیه قومندانۍ نننۍ حمله د غرمې په 12 بجو پیل شوه او 3 ساعته یې دوام وکړ. د دې حملې د مالي او ځاني زیانونو په اړه له دقیق معلومات نشته، خو د کندهار د روغتون ډاکتران وایي چې دوی ته له سیمې یو مړی او لسګونه ټپیان راوړل شوي دي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د خپرې شوې اعلامیې له مخې پر امنیه قومندانۍ له حملې سربیره په کندهار کې د موټر بم 3 نورې چاودنې هم شوي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ادعا یې کړې ده چې خپل شپږ ملګري یې پر امنیه قومندانۍ او نورو ادارو د حملې لپاره استولي وو، خو چارواکو دا ادعا رد کړې. د ملي پروګرامونو د ترتیب بیا کتنې او پلي کولو په اړه په ننګرهار کې د افغان حکومت د کابینې د غړو او نورو چارواکو دوه ورځنۍ کاري غونډه نن پای ته ورسېده. په غونډه کې د هیواد د 28 وزارتونو وزیرانو، د خپلواکو ملي ادارو مشرانو، سلاکارانو، د ختیځ ولایتونو والیانو، د امنیه قومندانانو، د ولایتي شورا او د ځینو نورو ادارو استازو ګډون کړی و. افغانانو ته د انتقال د پروسې مشر اشرف غنی احمدزی د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې په راروانو 4 کلونو کې افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال د اغېزمنې پروسې او ښې ادارې د رامنځته کولو لارې چارې به وسنجول شي. د دې موضوع په اړه په همدې خبرونه کې یو راپور هم لرو. د افغانستان ولسي جرګه په 3 ځل انتخاباتو کې هم د خپل مشر په ټاکلو کې پاتې راغله. وکیلانو نن 3 کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړل او له مقدماتي رای وروسته 2 کاندیدان شکریا بارکزی او داود کلکانی دوهم پړاو ته ولاړل، خو هیڅ یو غوڅ اکثریت ترلاسه نه شو کړی. د دوهم پړاو په رای اچونو کې 228 وکیلان حاضر وو او د غوڅ اکثریت لپاره 114 رای په پام کې نیول شوی وي. ولسي جرګې نن په خپله غونډه کې هغه مصوبه هم تصویب کړه چې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنې د جوړې شوې اختصاصي محکمې د لغوه کېدو غوښتنه پکې شوې. په دې مصوبه کې چې د رایو په اکثریت تصویب شوه، د اختصاصي محکمې جوړېدل او پریکړې غیر قانوني بلل شوي. د هلمند والي ګلاب منګل پر ایران او پاکستان تور لګوي چې د دولت د مخالفو وسلوالو په پیاوړي کولو او سنبالولو کې لاس لري. ګلاب منګل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شویو ځینو وسلوالو اعتراف کړی چې دوی د ایران او پاکستان لخوا سنبالېدل. د افغانستان په چارو کې د ایران او پاکستان د لاسوهنو په اړه له دې مخکې هم ځینې راپورونه خپره شوي وو، خو د دې دواړو هیوادونو چارواکو دا ادعاوې بې بنسټه بللې. د افغانستان د حکومت چارواکو هم تر اوسه دا راپورونه رسمن نه دي تایید کړي. د مصر پاوز نن د مرکز قاهره د تحریر چوک له شاوخوا څخه چې په تیرو 13 ورځو کې د پراخو مظاهرو ډګر وو، د ماونیو په لرې کولو پیل وکړ. رضاکارانو او د سیمه اوسیدونکو له پوځیانو سره د اغزنو سیمونو وسپنیزو موانیو او د سویو موټرو د باډیو د لرې کولو په چاره کې مرسته وکړه. د قاهرې په تحریر چوک کې لا هم زرګونه کسان چې په تیرو ورځو کې په مظاهرو کې ګډون کړی ولیدل کیږي. له دوی څخه یو تن وویل که پوځ ژر تر ژره یو ملي ډیموکراتیک حکومت جوړ نه کړي، نو دوی چمتو دي چې مظاهرې بیا پیل کړي.
خط النظام ده كان مطلب واحد، في لسه 6 مطالب لسه ما تحققوش. حكومه مدنيه، حكومه
حكومتنا سكوره ولزمون يا وغختنوا مج نور غختني هم لرو چتر اوس نه دی منل شوی مج ملکی حکومت او د ټول نظام بدید غواړو. د مبارک لری کدل د داستان پای نه دی، د سیستم جرړې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پاتې دي. مج په تیرو ډیر شو کلونو کې د سرطان ناروغي درلوده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د هوایی ډګر د ناڅرګندو چارواکو له قوله لیکي چې وایي اوسنیو او پخوانیو چارواکو ته د څارنوالۍ یا د پوځ له سفارش پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د مصر وروستیو تحولاتو د اغیزو په اړه نور خبرونه لرو چې وروسته راځي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې نن د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په دسیسه کې د ګډون په تور د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د نیولو حکم ورکړ. بېنظیر بوټو د 2008 میلادي کال په ډسمبر کې هغه مهال ووژل شو چې په راولپنډۍ کې د انتخاباتي کمپاین یو لاریون ته وینا کوله. د راولپنډۍ د پولیسو پخوانی قمندان چې پخپله هم په همدې قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې دی ادعا کړې چې مشرف د میرمن بوټو په امنیتي پلان کې بدلون راوړ او بیا یې امر وکړ چې په دې برخه کې د هر اړخیزو څیړنو له پیل مخکې دی د قتل صحنه تصفیه شي. د مشرف یو ویان دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې نوموړی دا حکم نه مني. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پوځ لوی درستیز جنرال پرویز مشرف وروسته له دې چې د 2008 کال په انتخاباتو کې ماتې وخوړه تر اوسه په لندن کې اوسي. د قزاقستان انټرفاکس خبری آژانس راپور ورکړی چې د حکومت مخالف ګوند آزاد د اپریل د 3 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون کې خپل تحریم اعلان کړی. لدې مخکې د ګوند د ولسمشر نور سلطان نظربایف په وړاندې خپل کاندید نومولی و چې د آزاد سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید بولات ابیلوف و. له هغو انقلابي تحولاتو وروسته چې په نتیجه کې په مصر کې حسنی مبارک او په تونس کې زین العابدین بن علي له واکه لرې شول، په عربي نړۍ کې د یو ډول انقلاب نښې لیدل کېږي. د الجزائر د حکومت مخالفین نن د حکومت له بندیز سره سره د مرکز الجزائر واټونو ته د مظاهرو لپاره راووتل. د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د اخوډاب راپور هم ورکړل شوی. مخالفینو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلقه پر ضد چې له 1999 کال راهیسې په واک کې دی په مظاهرو لاس پورې کړی. د یمن په مرکز سنا کې هم زرګونو ځوانانو په مظاهرو لاس پورې کړ او د ولسمشر علي عبدالله صالح د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. مظاهرچیانو د سنا د تحریر چوک خواته حرکت وکړ، خو د حاکم ګوند د پلویانو یوې لویې ډلې چې کوتک او چاکوګان ورسره وو د دوی مخه ونیوله. په داسې حال کې چې لویدیز مشران په مصر کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د لرې کېدو هرکلی کړی، چین او روسیې د منځني ختیځ په دې ګڼ نفوسه هیواد کې د ثبات په اړه اندېښنه ښودلې. چینی رسنیو د مصر د وروستیو تحولاتو په اړه محدود راپورونه خپره کړل، خو یوې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې خبرداری ورکړ چې که مصر د ګډوډۍ ښکار شي نو هلته سیاسي بدلونونه به بې معنا وي. د روسیې د ولسمشر دیمیتری مدویدف په مصر کې د مشروع انتخاباتو او دینی ازادیو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په مصر کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه خبرداری ورکړ او پر مصریانو یې غږ وکړ چې د قدرت د انتقال په بهیر کې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
د ماښام شپږ بجې او 8 دقیقې دی له ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورئ. د ولسی جرګې غړي نن یو ځل بیا ونتوانېدل چې د جرګې لپاره نوی رئیس وټاکي. د غراز د ولسی جرګې لنډمهاله مشر وایي چې دوی له ولسمشر کرزي سره هیڅ داسې ژمنه نه وکړي چې له مخې دوی د ځانګړې محکمې د پریکړو منلو ته حاضر شي. په جلال آباد کې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو او نورو چارو د سپارلو په اړه له دوه ورځنیو خبرو وروسته د دغو خبرو مشر ډاکټر اشرف غنی احمدي وویل
ملي اردو کې ظرفیت منځته راغلی، په دې باندې موږ اخته یو او اوله برخه د ملي اردو نه شروع شوی، نور ځایو کې موږ په دقت روان یو.
د هلمند والی په کابل کې خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ایران او پاکستان په مستقیم ډول تورن کړ چې په هلمند کې د تروریزم او مخدره موادو د پیاوړتیا لپاره مداخله کوي. د غراس په افغانستان کې او د نړۍ په مختلفو سیمو کې د سرطان ناروغۍ د ورځې د لمانځلو په اړه درته هم ریپورت لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکلو انتخابات بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېدل، ځکه چې د شنبې په ورځ بیا هم د انتخاباتو دوه وتلو کاندیدانو 50 جمع یو رایې پوره نه کړې شوې. د جرګې موقت رئیس ویل په انتخاباتو کې د سپینو باطلو رایو کارول انتخابات په یوې ستونزې اړولې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره سلورم ځل انتخابات بیا هم د سپینو باطلو رایو د کارونې له امله بې نتیجې پای ته ورسېدل. د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره دا انتخابات د شنبې په ورځ د جرګې د درې غړو ترمنځ ترسره شول چې داود کلکانی پکې نه هاویا او شکریا بارکزی پکې 15 رایې خپلې کړې. د جرګې د کورنۍ اصولو له مخې انتخابات دوهم پړاو ته لاړل چې کلکانی پکې 90 او شکریا بارکزی پکې 53 رایې ترلاسه او دواړه ونه توانېدل چې 50 جمع یو پوره او د جرګې رئیس دي شي. د ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني د انتخاباتو د نتیجې له اعلانېدو وروسته وویل:
په خوشنۍ سره چې د انتخاباتو په څلورم ځل کې بیا هم 50 جمع یو رایې پوره نه شوې، په دې لار کې تر ټولو لویه ستونزه او خنډ د سپین او باطلو رایې کارول دي. هیله ده د جرګې د پات او د ملت د هیلو په خاطر له دې کار لاس واخلي.
په دې ورځ د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره 220 غړي حاضر وو او لازم وو چې کاندید باید 114 رای وګټي تر څو د جرګې رئیس شي، خو یو کاندید هم دا شرط پوره نه شو کړی. د جرګې اکثر غړي په انتخاباتو کې د سپین او باطل رایو لکارونې خواشینه شول او دا عمل په کلکه وغند. د جرګې غړي کمال ناصر اصولي وویل:
د خلاصون لار ورته پیدا کړی. دا انتخابات هم په یو قانون کې نه دی راغلی چې بیا تاسو لار سي انتخابات کوي کوي څلورم ځلته پنځم ځلته شپږم ځلته ګوره. دا موضوع نور ولېږئ د انتخاب د اساسي قانون د نظارت د تطبیق کمیسیون ته پرېږدئ چې هغه موږ ته ولیکي چې په دغه رقم سره تاسو انتخابات وکړئ. هغه طرحه به موږ او تاسو ته راولېږي، موږ او تاسو به دلته ورباندې کینو، په هماغه ډول به انتخابات وکړو څنګه چې هغه کمیسیون موږ او تاسو ته د اساسي قانون سره مطابق رالیږي. ما کوئ د خدای روی دی دام څه شی شروع کړی دی.
شاوخوا درې اونۍ کېږي چې ولسی جرګې په کار پیل کړی او اصول حکم کوي چې په لومړي پړاو کې د جرګې رئیس او ورپسې اداري هیئت انتخاب شي، خو د جرګې د رئیس لپاره انتخابات په څلورم ځل بیا هم کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د جرګې ځینې غړي په دې نظر دي چې ستونزه د اساسي قانون د سار کمیسیون ته وسپارل شي او ځینې له دې نظر سره مخالفت کوي. دا چې جرګه به په راتلونکي کې د رئیس د ټاکلو لپاره کومه لار نیسي دا به د جرګې پر راتلونکي غونډه کې معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سیند پر رپورٹ کې مو وردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس ته ټاکلو لپاره نن هم انتخابات به له کومې نتیجې پای ته ورسېدل. د ولسی جرګې لنمحاله مشر وایي چې دوی له ولسمشر حامد کرزي سره هیڅ داسې ژمنه نه ده کړې چې له مخې دوی د ځانګړې محکمې د پریکړو منلو ته حاضر شي. دغه جرګې نن د رایو په اکثریت او مسوبات تصویب کړه چې پکې د دې محکمې موجودیت د قانون په خلاف بلل شوی. دا مسوبه په داسې حال کې تصویب شوې چې د ورکړ شو رپورټونو له مخې ځانګړې محکمې له اتیاو زیاتو وکیلانو ته احزاری استولی. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال محمد ممند دې موضوع پړه د ولسی جرګې لنمحالي مشر محمد سرور عثماني سره مرکه کړې ده.
عثماني صاحب، نن د افغانستان ولسی جرګې د مسوبه په تصویب سره د ځانګړې محکمې له کار سره خپل مخالفت څرګند کړ او له ولسمشر نه وغوښتل چې باید دغه محکمه لغوه کړي او روان سیاسي کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي. آیا دغه پریکړه ستاسو د هغه ژمنې سره په مخالفت کې نه ده چې تاسو له ولسمشر کرزي سره د لیدنې په محل کړې وه؟
یا هغه مخصوص زما پنځه ته نه وی نه ریاست دولت ته په هغه کې توان مادي نو دغه ولې چې رئیس جمهور په سندن بتنه چې تاسو پارلمان څنګه دوه ماده سره او چې هغه موارد تجرمي چې مطابق د قانون اساسي قانون انتخابات سایر قوانین نافذه او حفظ د مسئولیت د پارلمانی دغه ټیک فیزیز در تمام ما دا هم دغه مفصل مجلس نه نزل.
ولسمشر د ملي شورا د پرانیفل له مخکې تاسو سره چلیدل یو په هغه کې هغه معترض کاندیدانو ته دا داډ ورکړو چې بریالي وکیلانو دا ورسره منل ده چې ځانګړې محکمه به خپل فعالیت کوي او دا هغه پریکړه به منل کیږي.
یا موږ دې ویلې نشانه نه دی ورکړي د چې جاسي دغه یعنی ایسا میشه هم رئیس و جسد داره پا هر که میرم جسد داره اگر مخامخ هم میزه سنه داره منده هم مستمی چه میزه سنه داره هم میزه داره کمشارت میزه داره کلی جسد دلت
که تاسو دوه چه در اختصاصی محکمه در سمرا وکیلان و پنامه بانه احزاریه استواله به تاسو تا
اگر چه مشته رسمن کم شای ندی راغنه ما در شخصان چه پایز رئیس ما قتل ما در وزشی درگی لیکن در خود در محکمه اخصاصی در اعلانه پس باز در سوال دوی اگر چه ما در قتل میده چه دوی اتیازی دوی والی در خود محکمه وانی
عثمانی سبه یا بلا موضوع چون تاسو پا در خپل ننانه مصابه پا که دیشی سا هشاره کرده چه کم اگر جرمی موارد چه در انتخابات و پا عربی اغه چې په تعقیب شنو تاسو د هغه په اړه باندې د هیواد محاکمو پریکړه منلو ته تیار یې په دې ارتباط باندې تاسو کسل څه تفصیل راکړي
اجازه ما کوم احساسې خلاف د قومي اساسې د وزیرانو مخیا په نه لیدا او شم منو چې ما دا موضوع کسې جرم کې جرم کې څنګه پیدا شي مراقب عادي چې هغه ثابت د قانون ماده 16 یا 16 قانون اساسي د صلاح دستور محکمه ابتدایي او محکمه شرف د محکمه شرف محکمه دغه د دې محافظ چې حق لري چې د جرایم اړیکه کوم څه چې پیدا شي چې یو د بررسي تحقیق او هغه لري لیکن دغه محکمه اختصاصي شرایط اصلا د دې ایجاد خلاف د قانون اساسي ده
د ولسی جرګې لنډمهاله مشر او چې په ولسی جرګه کې د هغه مسوبې په اړه ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکول چې په کې د محکمې د خاصې محکمې د پریکړو د نه منلو خبره شوې ده
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د هلمن والی وای چې په دې وروستیو وختونو کې په هلمن کې ځینې پرمختګونه تر سره شوې دي کڅه هم چې د پرمختګونو څخه خبر ورکوي خو وای چې لا هم په دې ولایت کې ستونزه شته چې اصلي لامل په دې ولایت کې د گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران لاسوهنه ده دی وای چې ایران او پاکستان د وسروال مخالفانو پر روزنه او هغوی سره مالی مرسته کوي نور جزئیات د مخفي عزیزي پر ریپورت کې ورو
د هلمند والی که څه هم په دغه ولایت کې په بیلابیلو برخو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره وکړه خو د په وینا د ځینو گاونډیو هیوادونو د لاسوهنو له کبله لا هم ستونزې موجودې دي ګلاب منګل په مستقیم ډول د پاکستان او ایران نومونه واخیستل چې د په خبره لا هم په دغه ولایت کې د ځینو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي او هغوی ته مالی مرستې برابروي ښاغلی منګل چې د شامی پورزی په کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله وویل چې د گاونډیو هیوادونو مافیایي ډلې او مخالفین په دغه ولایت کې بسګردي ته هڅوي چې د غلې پر ځای
هغه معلومات چې زموږ لاسته راغلي دي د ایران او پاکستان حکومتونه د روزنې او مالي سمبالښت په برخه کې د ځینو مخالفینو سره مرسته کوي ځینې کسان مو چې نیولي دي اقرار کړي چې د ایران لخوا ورته پروګرام او پلان ورکول شوی و او په مالي برخه کې یې ورسره مرستې کړې وې موږ له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لرو چې د دغه ولایت لپاره یوه لویه ستونزه ده
ښاغلی منګل وویل چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په دغه ولایت کې د کوکنارو په کښت کې په سلو کې له څلوېښتو زیات کم راغلی دی د هغه څه په وړاندې چې په نړیواله کچه د کوکنارو په بیه کې لس چنده لوړوالی راغلی وویل چې د بیو لوړوالی په هلمند ولایت کې د کوکنارو په کښت کې به زیاتوالی رانولي دی هیله من دی چې سږکال به د کوکنارو په کښت کې 50 سلنه کمی راشي ښاغلی منګل په هلمند کې د کوکنارو د کښت په اړه داسې وایي
په هلمند کې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو په کښت کې 30 سلنه کمی راغلی دی خو لا هم 60 سلنه د کوکنارو د کار ستونزه شته د طالبانو مالي سرچینه کوکنار دی نو د طالبانو قومندانان په حال کې د کوکنارو قاچاقونکو هم دي همدا لامل دی چې زیاتره طالبانو هلمند د خپل فعالیتونو لپاره غوره کړی دي ځکه چې په دغه ولایت کې حاصل خیزم ځکه ډیری او د کوکنارو تولید په کې ډیر شل استراوړنه لري نو دا د طالبانو لپاره یو ښه اقتصادي سرچینه ده
په دغه خبری غونډه کې ښاغلی منګل د هلمند د امنیت په اړه هم ډاډ ورکړ زیاته یې کړه چې اوس مهال یوازې د هلمند په درې ولسوالیو کې وسلوال مخالفین فعالیتونه کولای شي او لس ولسوالۍ د دولت د حاکمیت لاندې راغلي دي ښاغلی منګل دا اواز زیرت کړي چې ګواکې طالبان د موسم د بدلېدو له کبله له ځینو سیمو په شا شوي بلکې د په وینا طالبانو په دغو سیمو کې ماتې خوړلې هلمند د افغانستان د تر ټولو ناامنه ولایتونو څخه شمېرل کېږي خو په دې وروستیو کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د افغانستان دولت او هم نړیوالې ټولنې پام اړولی دی
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com نن د قندهار پر امنی قومندانې باندې وسلوالو برید وکړ. چارواکي وایي چې اوس دغلته حمله پای ته رسیدلې ده او وضعیت تر کنټرول لاندې ده. د سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، اوس وضعیت څرنګه دی؟ واقعي حمله پای ته رسیدلې ده او د تلفاتو شمیر په اړه څه ویل کیږي؟
بلی، اوس هم بریدونه پای ته رسیدلی، سیمه د پولیسو تر کنټرول لاندې ده. په مجموع کې د کندهار والي څو شېبې مخکې په یوې خبرې ناست کې وویل چې په مجموع کې 60 کسان ته مرجوب لاوختي چې 15 پولیس په دغه پیښه کې وژل شوي دي. شاوخوا 23 مکې کسان زخمیان شوي دي چې 9 تنه د ښوونځي ماشومان دي. د دې تر څنګ 2 پولیس په دغه پیښه کې هم ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د ځانو وژلو کې شمېر 4 تنه وو او د بریده خوا څخه 15 شوي دي او یو خپل ځان ته چاودنه ورکړي. والي همداراز وویلې چې دغه څلورو ځانو وژونکو تر څنګ په سیمه کې 6 موټر بمونه هم درول شوي وو تر څو دغه پېښه لویه او تلفات یې زیات شي. دوی وایي چې 2 موټر بمونه خپله چول شوي دي او 5 څلور به د دوی له خوا څخه خلاصه شي.
رښتینی صاحب، چارواکو نه دي ویلي چې د حمله کوونکو هویت څو دوی افغان وسلوال ول که بهرنیان دي؟
والي وویل چې یو ځانو وژونکی هغه په زخمي حالت کې دوی نیولی دي او اوس به په روغتون کې هغه ته درملنې لاندې دي. دوی به په دې اړه پلټنه کوي او د دغه پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستي وو. هغوی دا کړي چې 6 کورنۍ او بهرني سرتېري وژلي دي.
ډېره زیاته مننه له قندهار څخه محمد صادق رښتینی، او چې د قندهار پر امنیه قوماندانۍ د نننۍ حمله او دغلته د شو چاودنو په باب معلومات راکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
له نړیوالې ټولنې څخه افغانانو ته د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د غور بحث په خاطر له تیرو 2 ورځو راهیسې په جلال آباد کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د دې غونډې مشري کوله. دا چې د دې پروسې مخې ته کوم ستونزې پرتې دي او د حل لارې څه ده، په دې اړه داود وفا له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، له نړیوالې ټولنې نه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د انتقال د پروسې مشري ستاسو په غاړه ده. کوی چې د انتقال پروسه لږ مبهم او ګونګ ښکاري، او دا چې دا پروسه به لومړی له کوم ځای پیلېږي که په دې اړه معلومات ورکړي.
دوه بنیادی موضوعات باندې باید توپیر وکړو. یو د انتقال پروسه ده چې اصلي فشار امنیتي برخه کې ده، چې د امنیت مسؤلیت هغه رقم چې ولسمشر ویلي وو د 2014 کال پورې افغانی ځواکو ته وسپارل شي. او بل د تحول پروسه ده چې هغه معنا داده چې هغه ځایو کې چې موږ اختیار په لاس کې ده باید بنیادي تحولات راسي، او دا اقتصادي او اجتماعي برخې کې دي. نو دا دواړه پروسې سره تړلي دي. شروع د دې به د اول د حمل د نوی کال نه وسي چې هغه ولسمشر به یو نطق ورکړي چې د هغه په چوکاټ کې به معلومات ټولو لسته ورکړي او د هغه په اساس باندې موږ د معلوماتو په ټولولو کې او په ډیر تفصیلي توګه تحلیل کوو چې له چیرې، څه وخت او په څه دلیل باندې. اما پروسه دوامداره ده، منطقي ده او اصولي ده، او دا ډار باید پکې نه وي چې یواری به کوم فیصله کیږي او دنیا به موږ یوازې پرېږدي، بلکې دا د دې پروسې هدف دا ده چې افغانستان کې یو باثباته او مضبوط دولت د منځته راسي چې دنیا سره ډېرې ټینګې اړیکې ولري، او هم په عین حال کې منطقي سره خپل ګاونډیو سره د یو چوکاټ د اصولي همکاریو د موږ د ملي ګټو په اساس باندې ولري.
د مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې ډاکټر صاحب، د افغانستان حکومت په ظرفیت تاسې څومره ډاډه یاستئ؟
ملي اردو کې ظرفیت منځته راغلی په دې باندې موږ اخته یو. او اوله برخه د ملي اردو نه شروع سوي. نور ځایو کې دوه خبرې دي. یو دا ده چې د افغانستان په ټولنې کې او په اقتصادي برخه کې او مخصوصا د ځوانانو مرکز کې ظرفیتونه موجود دي چې لږ ظرفیتونه موږ سمه ګټه نه ده اخیستې. او بل هغه ظرفیت ده چې اوس یوازې په دولت کې ده. دواړو دې باندې موږ په دقت روان یو چې وکړای سو چې څنګه هغه ظرفیت نه چې ټولنې کې موجود ده د دولت او د اولس په ګټه ګټه جګه کو، او په عین حال کې د دولت په ظرفیت کې په دې څلور کالو کې یو بنیادی تاول راولو.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې څلور مهمو ټکو ته اشاره وکړه چې اداري فساد، بیوروکراسي، مخدره مواد او نور امنیتي مسایل. تاسو څومره ډاډه یاست چې افغان حکومت به دغه ننګونو ته د ولس په ګټه ځواب ویلی شي؟
ځینې د ننګونې موږ له چوکاټ نه وسی تر دي. د مثال په توګه دهشتګري ده او یا مخدر مواد. دلته موږ بنیادی بین المللي مرستو ته او یو بل سره یو عملي چوکاټ باندې کار ته ضرورت لري. عمومي ظرفیت کې چې باید تغییر راسي هغه د دولت په قوي کولو کې دی. که د دولت په قوي کولو کې موږ له یو خوا نه اقدام وکړو او له بلې خوا نه د سیاسي وجه نه د خلکو ټولې ستونزې وګورو چې دلیل د ناامنیو څه ده او څومره ناامنۍ د داخل د دولت نه منځته راغلي دي، بیا به زه فکر کوم چې موږ وکړای شو چې بریالي شو.
افغان امنیتی ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارلو په اړه او دا چې دغه پروسه باید څرنګه ترسره شي او ستونزې په مخ کې څه دي، په دې اړه مو د ډاکټر اشرف غنی احمدي څرګندونې واورېدلې چې د دې پروسې هماهنګ کوونکی دی.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړئ. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې ای په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خبريږي او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي.
دا ازادي رادیو مخامنه خبري مجله او زموږ خبرونه د سهار لوونه د مخام تر وو پورې په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1200 نوي باندې اوریدلای شي. د افغانستان د روغتیا وزارت په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې غواړي په روان میلادي کال کې د سرطاني ناروغیو د خپرېدو د عواملو په اړه سروې وکړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د سرطاني ناروغیو په وړاندې د معارضې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. زکی غیاسی په دې اړه نور حال راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې او څېړنې لپاره کوم ځانګړی روغتون او مرکز نشته، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سرطاني ناروغیو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر نادرې حیات برهاني چې د شنبې په ورځ په کابل کې د سرطاني ناروغیو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وینا کوله، وویل که څه هم دوی په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو شمیره نه لري، خو وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په ښځو کې د سینې او رحم سرطان زیات دی. میرمن برهاني وایي د دې ترڅنګ په ټولیزه توګه د سږي او معدې سرطانونه هم په دې وروستیو کلونو کې زیات شوي دي. دا وایي موږ داسې سروې نه ده کړې چې د سرطان ناروغۍ فیصدي پرې معلومه کړو. موږ چې وویل د سرطان ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده، دا مو په هیواد کې د چاپیریال د ککړوالي، د انتاني ناروغیو خپرېدو، د سالمو خوړو نشتوالي او د کابل په څو روغتیایي مرکزونو کې د سرطاني ناروغانو د ثبت په استناد وویل چې دا ناروغي د تیرو څو کلونو په پرتله زیاته شوې ده. موږ نشو کولای چې په دې اړه ارقام تاسې ته درکړو، ځکه چې په دې اړه شمېره زیاتې علمي څېړنې ته اړتیا لري. که څه هم د عامې روغتیا وزارت وایي چې ټاکل شوی په روان میلادي کال کې د سرطاني ناروغیو د خپرېدو د عواملو په اړه به سروې وکړي، د کابل طب پوهنتون استاد محمد فرید عادل بیا په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د خپرېدو یو اصلي علت چاپیریال ککړتیا بولي. حال دا چې دا د په وینا د ناروغۍ ځینې نور لاملونه هم شته.
4% امراض سرطانی ارتباط با فاکتورای جنیتیک داره.
په سلو کې څلور سرطانونه ارثي فاکتورونه لري او په سلو کې شپږ نوي سرطانونه د ککړ چاپیریال له امله رامنځته کیږي. په چاپیریال پورې تړلي سرطانونه د چاپیریال د ککړوالي، غذایي رژیم، مکروبونو، استرسونو، د فزیکي فعالیت نه کول، تشویشونه یا سوچونه دي چې د سرطان لپاره لار پرانیزي.
بروز کانسرها را مساعد بسازد.
ډاکټر فرید وایي چې په تیرو دیرشو کلونو کې د هیواد په کچه د سرطاني ناروغیو د درملنې یو مرکز و، خو په دې وروستیو جګړو کې هغه هم له منځه تللی دی. نوموړي د عام روغتیا وزارت له چارواکو څخه وغوښتل چې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره دا مرکز بیا فعال کړي. اوس مهال په افغانستان کې په سرطان اخته کسان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته ځي، خو د عام روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د اسانتیا د برابرولو لپاره هڅې روانې دي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 12.1 میلیونه کسان په سرطان اخته دي، او هر کال دا دې ډلې څخه 8.6 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او رای شپږم بجې شوې ورستۍ خبری مجله درته مليحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 است. در این پروگرام از پایان نشست دو روزه جلال آباد برای تطبیق فیصله های کنفرانس بن گزارش دادیم و هم از چهارمین دور رای گیری برای گزینش رئیس ولسی جرگه که بدون نتیجه امروز پایان یافت تحولات دیگر و حادثه قندهار را هم دنبال میکنیم. و اما نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم امید مرزبان.
رقم کشته شده ها در برخورد امروز میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای امنیتی افغان در شهر قندهار به 16 تن رسیده است. ولسی جرگه افغانستان مصوبه را تصویب کرد که در آن روی لغو محکمه اختصاصی تاکید شده است. و با آنکه تظاهرات 18 روزه منتج به برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک از موقفش شد، جمعیت بزرگ امروز هم در میدان تحریر شهر قاهره باقی ماندند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. رقم کشته شده ها در برخورد امروز میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای امنیتی افغان در شهر قندهار به 16 تن رسیده است. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار گفت حمله کننده ها با سلاح‌های ماشیندار و راکت انداز ها مسلح بودند. در میان کشته شده ها یک فرد ملکی شامل است و متبقی قربانیان ماموران پلیس بودند. حوالی ساعت 12 امروز شماری از مخالفین مسلح دولت بالای ساختمان قماندانی امنیتی ولایت قندهار حمله کردند که در نتیجه درگیری میان دو طرف آغاز شد و تقریبا 3 ساعت ادامه داشت. تا لحظات بعد در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش خواهد داد. ولسی جرگه افغانستان مصوبه ای را تصویب کرد که در آن روی لغو محکمه اختصاصی تاکید شده است. در این مصوبه سه ماده ای که امروز به تصویب رسید، ایجاد و فیصله های محکمه اختصاصی غیر قانونی خوانده شده است. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه بخشی از این مصوبه را اینطور به خوانش گرفت.
جناب محترم رئیس جمهوری دولت اسلامی افغانستان تقاضا می‌گردد تا بر این کشمکش‌های سیاسی نقطه پایان گذاشته و بلغای محکمه خاص فیصله‌های نمایندگان ملت را حمایت نماید.
در یک تحول دیگر، رای گیری به هدف گزینش رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان امروز هم به نتیجه به پایان رسید. در دور دوم رای گیری امروز شکریه بارکزی و محمد داوود کلکانی با هم رقابت میکردند، اما باز هم هیچ کدام این دو کاندید قادر نشدند برای برنده شدن 114 رای به دست آورند. در دور اول محمد داوود کلکانی توانست 79 رای به دست در دوره دوم محمد داوود گلکانی توانست 79 رای به دست بیاورد و شکریه بارکزی 65 رای، عارف رحمانی هم 51 رای. البته با معذرت، در دوره اول محمد داوود گلکانی توانست 79 رای به دست بیاورد، شکریه بارکزی 65 رای، عارف رحمانی 51 رای. اما در دوره دوم انتخابات آقای گلکانی 91 رای به دست آورد و خانم بارکزی 53 رای دریافت کرد. این بار هشتم است که نمایندگان مردم در ولسی جرگه غرض گزینش رئیس جدید مجلس به پای صندوق‌های رای می‌روند. والی هلمند حکومت‌های ایران و پاکستان را متهم کرده که در تقویت و تجهیز برخی از گروه‌های مخالف دولت افغانستان دست دارند. گلاب منگل که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت برخی از مخالفین که از سوی آنان گرفتار شدند اعتراف کردند که از سوی ایران و پاکستان امکانات مالی دریافت کردند.
حکومت ایران و حکومت پاکستان هم در تربیت هم در مساعدت مالی با برخی از گروه‌های مسلح کمک میکنن. بعضی کسایی که دستگیر شدن اقرار کردن که پلان و پروگرام از ایران برشان داده شده.
پیش از این نیز گزارش های در مورد دخالت ایران و پاکستان در امور افغانستان پخش شده، اما مقامات این دو کشور همواره همچو ادعاها را به اساس خواندند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان هم این گزارش ها را به طور رسمی تایید نکردند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در دیدارش با شماری از دکتران و متخصصان طب روی بهبود کیفیت خدمات صحی در افغانستان تاکید کرده است. رئیس جمهور ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در این دیدار که امروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، روی دریافت شیوه‌های مؤثر به خاطر بهتر ساختن کیفیت ارزی خدمات صحی در کشور تاکید شد. بر اساس این اعلامیه، آقای کرزی گفته است باید گام‌های برداشته شوند تا بیماران نیاز نداشته باشند که به خاطر تداوی به کشورهای همسایه سفر کنند. قرار است روز چهارشنبه باز هم نشسته به اشتراک وزرای سرپرست صحت عامه و تحصیلات عالی شماره از دکتران مطرح کشور برگزار شود و در خصوص بهبود خدمات صحی در افغانستان بحث های گسترده صورت گیرد. خبرهای جهان تا لحظات بعد. با آنکه تظاهرات 18 روز منتج به برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک از موقفش شد، جمعیت بزرگی از مردم هنوز هم در میدان تحریر شهر قاهره مصر باقی ماندند. اردوی مصر روند پاکاری میدان تحریر از موانع آهنی و سیم خاردار را که در هنگام تظاهرات این میدان را احاطه کرده بودند آغاز کرده است. رئیس جمهور 82 ساله مصر دیروز پس از تظاهرات گسترده بر ضد رژیمش از موقف خود کنار رفت و قدرت را به شورای عالی نظامی این کشور واگذار کرد. رهبران جهان از این اقدام مبارک استقبال کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت لحظات کمی در زندگی ما وجود دارند که در جریان آن ما فرصت مشاهده تاریخ را می داشته باشیم. این هم یکی از همان لحظات است. مردم مصر آوازشان را بلند کردند و آواز آنها شنیده شد. مصر پس از این مانند گذشته نخواهد بود. منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون نیز از کنارگیری حسنی مبارک استقبال کرد و خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در مصر شد. اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو هم گفت به این نکته خوشبین است که روند انتقال قدرت در مصر شرق میانه را بی ثبات نخواهد ساخت. یک محکمه ضد تروریسم در پاکستان امروز حکم بازداشت پرویز مشرف رهبر نظامی پیشین این کشور را به اتهام دست داشتن در قضیه قتل بنظیر بوتو صادر کرده است. بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان در ماه دسامبر سال 2007 در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری در راولپندی با ضرب گلوله کشته شد. آمر امنیت قبلی راولپندی که اکنون تحت تحقیق قرار دارد با سارنوالان گفته است پرویز مشرف پلان امنیتی بنظیر بوتو را تغییر داد و دستور داد که محل حادثه پیش از انجام تحقیقات دقیق پاککاری شود. یک سخنگوی پرویز مشرف این ادعا را رد کرده است. مشرف پس از شکستش در انتخابات سال 2008 در لندن زندگی می کند. گروهی از مظاهرتچیان در مرکز الجزایر تظاهرات را بر ضد ممانعت های وضع شده از سوی حکومت برا انداختند. در گزارش های متفاوت تعداد این مظاهرتچیان از 50 تا چندین هزار تن خبر داده شده است. گزارش های از برخورد میان پلیس و مظاهرتچیان نیز نشر شدند. ماموران پلیس برای جلوگیری از این مظاهرات که برگزاری آن از سوی حکومت منع شده به جاده ها فرستاده شدند. مظاهرتچیان بر ضد رژیم به رهبری رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه این تظاهرات را به راه انداختند. همچنان در دیگر کشورهای عربی به شمول یمن تظاهرات بر ضد حکومت برا افتاده است. گزارش ها از یمن می رسانند که هزاران تن از جوانان در صنعا مرکز این کشور در تظاهرات امروز خواستار کنار رفتن رئیس جمهور علی عبدالله صالح شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که شماری از این مظاهرتچیان توسط پلیس لاتوکوب شدند. و حزب مخالف حکومت قزاقستان تصمیم گرفته است تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که در 3 ماه اپریل برگزار می شود تحریم کند. اعضای حزب سوسیال دموکرات آزاد امروز به اتفاق آرا بولات ابیلوف را به حیث نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری برگزیدند. اما با گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی، ابیلوف گفته است زمان کافی برای راه اندازی کمپین انتخاباتی وجود ندارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در جریان همین ماه خواستار برگزاری انتخابات پیش از وقت شد. پیش از این نظربایف در نظر داشت تا همه‌پرسی را به راه بیاندازد که به اساس آن بتواند تا سال 2020 به حیث رئیس جمهور این کشور باقی بماند، اما این طرح او رد شد. نظربایف مرد 70 ساله‌ای که از سال 1990 تا به حال قزاقستان را رهبری می‌کند، باور دارد که در انتخابات ماه اپریل باز هم برنده خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیده. ساعت 6:39 دقیقه است. در جریان این برنامه از این رویدادها گزارش داریم. چهارمین دور رأی‌گیری برای گزینش رئیس ولسی جرگه امروز بدون نتیجه پایان یافت. نشست دو روزه جلال آباد برای تطبیق فیصله های کنفرانس به پایان رسید. شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی پروان از امتیازات خود محروم شدند. عدم همکاری میان اداره های دولتی در بنادر سبب کاهش عواید گمرکی در افغانستان شده است و مصر بعد از در هم شکستن رژیم دیکتاتوری به سوی چی سرنوشت درکت است. در این باره هم گزارش رو میشنوید، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:40. چهارمین دور رأی‌گیری برای گزینش رئیس ولسی جرگه طوری که در کابل در خبرها شنیدید امروز در کابل بدون نتیجه به پایان رسید. 3 نفر خود را کاندید کردیده بودند که از آن جمله محمود کلکانی با 79 رأی و شکریا بارکزی با 65 رأی توانستند به مرحله دوم انتخابات بروند، اما در دور دوم نتوانستند آرای کامل را پوره کنند. منیژه دیوا خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با صدای محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه آغاز می شود.
چهارمین دور برگزاری انتخابات برای گزینش رئیس جدید ولسی جرگه نیز به نتیجه به پایان رسید. در مرحله اول این انتخابات که پیش از چاشت روز شنبه برگزار شد، 3 تن خود را نامزد نمودند که محمد داوود کلکانی با به دست آوردن 79 رای و شکریا بارکزی با دریافت 65 رای توانستند به مرحله دوم انتخابات بروند. اما در مرحله دوم انتخابات در ولسی جرگه محمد داوود کلکانی با دریافت 91 رای و شکریا بارکزی با به دست آوردن 53 رای نتوانستند 50.1% آرا را به دست بیاورند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه پس از اعلان نتایج این مرحله از انتخابات ولسی جرگه چنین گفت:
کلانترین چالش و موانی و معضل پیشوی ما شما رای باطل است و رای سفید است. آیا برای پروسی تسلسل و بی‌نتیجه ادامه داده شود یا یک سلسله نظریات پیشنهادات خاطر خدا، خاطر مردم افغانستان، خاطر پرستیج حیثیت پارلمان پیشنهاد میکنی رای حل پیدا میکنی یا این پروسه دوام میدید؟ ما شما پیش خدای خود، پیش وجدان خود، پیش مردم افغانستان مسئولیت دارید.
در انتخابات روز شنبه 227 تن از وکیلان در مجلس حاضر بودند و 114 رأی لازم بود که یک کاندید به دست بیاورد تا به عنوان رئیس ولسی جرگه انتخاب شود. در این میان 26 رأی باطل و 56 رأی سفید از سوی وکیلان استعمال گردید. شماری از وکیلان استعمال رأی سفید را نکوهش کرده و گفتند اینکه هیچ یک از نامزدان برای احراز پست ریاست ولسی جرگه کامیاب نمی‌شوند، این است که تا حال مشکل آرای سفید و باطل حل نگردیده است. کمال ناصر اصولی یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه چنین میگوید:
من از وکلا میپرسم که آیا ما و شما وکیلان آقای سیاف، قانونی، یاسینی و محقق هستیم و یا نمایندگان منتخب مردم؟
از گشایش شورای ملی افغانستان تا اکنون در حدود 3 هفته سپری می شود. در این جریان نمایندگان مردم در ولسی جرگه 8 بار به هدف گزینش رئیس این مجلس با پای صندوق های رای رفتند، اما هیچ یک از 18 نامزد این کرسی قادر به کسب اکثریت آرا نشدند. انتخابات دور چهارم برای گزینش رئیس ولسی جرگه در حال بی‌نتیجه اعلان گردید که نگرانی های جدی در رابطه با استعمال رای سفید وجود دارد و برخی از وکیلان میگویند تا زمانی که مسئله استعمال رای سفید حل نگردد و در اصول وظایف داخلی تعدیلات وارد نشود، راه اندازی انتخابات برای گزینش رئیس ولسی جرگه بی‌نتیجه خواهد بود.
از بی نتیجه ماندن چهارمین دور رأی‌گیری برای گزینش رئیس ولسی جرگه گزارش را شنیدید و ما در ولایت پروان شماره از نمایندگان مردم در شورای ولایتی که وظایف خود را درست انجام نداده و بیشتر اوقات از جلسات شورا غایب هستند از امتیازات خود محروم شدند. گزارشی داریم از خبرنگار رادیو آزادی در پروان که با صدای رئیس صابر سخنگوی شورای ولایتی پروان آغاز می شود.
باید وکلا در مجالس یعنی فیصله های شورای ولایتی مجلس شورای ولایتی حضور 100% داشته باشند. فیصله شورای ولایتی اطور حکم کرد در سطح رهبری و در کل شورای ولایتی که بعد از وکلایی که حاضر جلسه نمیشن در 3-4 جلسه معاششان داده نمیشه و حاضریشان قید میشه. موکلین ما بر ما رای اعتماد دادن و از ما امید و توقع دارن که باید برشان کار بکنیم. بنابراین وقتی که ما نمایندای مردم هستیم دست ما را بالای مفتران عظیمشان به خاطر خدمت و ادای رسالت به مردم عزیز و شریف و رنگیده خود ماندیم، بنان مسئولیت داریم. اینمیه که وکیل ما حاضر جلسه نمیشه، مشکل آفرین است و نبود یک مشکل واقعا که یک فاجعه است در یک شورا.
با این حال شماری از مردم در ولایت پروان به این باورند، هرچند نهادهای شورای ولایتی پروان پیشینه تاریخی در افغانستان ندارد، اما در دو دور انتخابات که شماری از شخصیت‌ها به عنوان نمایندگان مردم در این شوراها راه یافته‌اند، مردم در حال حاضر انتظار دارند تا شوراهای ولایتی مرجع خوبی برای بلند کردن صدای مردم باشند. اما با گفته آنها به نظر می رسد نوعی از بی‌ثباتی و فضای نامناسب امتیاز طلبی در شورای ولایتی پروان شکل گرفته است که توجه مردم را به خود جلب کرده و انتظاراتی را که مردم از نمایندگانشان داشتند و به آنها رأی دادند اکنون به مایوسیت مبدل شده است، زیرا برخی از نمایندگانشان در حال حاضر مصروف درگیری و برخورد با یکدیگرشانند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. نشست دو روزه جلال آباد برای تطبیق فیصله های کنفرانس کابل امروز پایان یافت. شمار زیادی از اعضای کابینه و مقامات عالی رتبه افغانستان در این اجلاس دو روزه شرکت داشتند، اما نمایندگان کشورهای کمک کننده نظر به خرابی هوا در این کنفرانس حضور به هم نرسانیدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد شیرشاه همدرد میشنوید.
دی مجلس که زینه اساسی مطالب باندی بحث وسو، لمړی مطلب دا و چه د انتقال او بدلون پروسی باندی دی.
در این کنفرانس باز نکات مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسئله اول پروسه انتقال و تحول بود. ما در مورد به تفصیل صحبت کردیم که در 4 سال آینده انتظام دولتداری را چه قسم بگیریم و در روز اول سال نو شمسی که رئیس جمهور افغانستان پروسه انتقال و تحول را رسما اعلان خواهد کرد، وزارت ها چی تدابیر و آمادگی های را باید داشته باشند. بحث دوم ما تطبیق برنامه های ملی ما بود که ما در کنفرانس کابل روی آن صحبت کرده بودیم که انسجام آن چه قسم باید صورت بگیرد. این مسئولیت به دوش وزیر مالیه افغانستان گذاشته شده است. بحث سوم مصرف بودجه بود که در بودجه چی مشکلات داریم و راه حل آن چی است. بحث چهارم ما این بود که در بین وزارت ها و ولایات چه قسم انسجام را به میان بیاریم و فیصله صورت گرفته است که من به 4 ولایت سفر کردم. وعده من این است که به 34 ولایت کشور سفر خواهم کرد، اولویت ها را تعیین و مشکلات را یادداشت خواهم کرد و به رئیس جمهور افغانستان تقدیم خواهم نمود. طی این سفرها مشکلات ساختاری و بودجوی که در بین وزارت ها و ولایات وجود دارد آن را من به بررسی خواهم گرفت و برای حل آن خواهم کوشید. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در مورد گفت
دغه کما غونډه چې و دغه د نور غونډه په شکل باندې نه و دغه
این گردهمایی یک نشست استثنایی بود و از نشست های دیگر فرق داشت، چرا که در روز اول سال 1390 هجری شمسی که رئیس جمهور افغانستان اعلان انتقال و تحول را خواهد کرد و مسئولیت 4 ولایت کشور به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد و در این نشست برای آمادگی این اعلان صحبت‌های مفصل صورت گرفت و بحث متبقی در کابل صورت خواهد گرفت. این که دولت افغانستان از جامعه بین‌المللی چی می‌خواهد و چی توقعی دارد. دکتر اشرف غنی احمدزاده گفت
نړیوال پولنی اساس ایران نقل، اما پیغامونه دلته ډیر واضح.
گرچه نمایندگان جامعه جهانی به کنفرانس ما نیامدند، اما پیام‌ها کاملا واضح است. اولین پیام واضح ما این است که در کنفرانس کابل و لیسبون و خصوصا صحبت با رئیس جمهور اوباما تعهد به ما داده شده که 50% کمک ها باید از طریق بودجه دولت به مصرف برسد و 80% مصارف متبقی آنها نیز در چاکات اولویت های ما باشد. پیام دوم بستن ادارات موازی دولت است، چرا که پروسه انتقال ایجاب می نماید که همه امورات را باید خود ما به دوش بگیریم. سوم با ملل متحد یک پیام واضح داریم که ملل متحد باید در چاکات یک پروگرام تنظیم گردد. وزیر مالی افغانستان گفت محتوای این کنفرانس در کابل با سفرهای کشورهای کمک کننده مطرح خواهد شد.
گزارشی بوده از کنفرانس دو روزه جلال آباد که با صدای اشرف غنی و بیانات وی آغاز شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:46 دقیقه است. والا به قندهار میریم و سوالات آنجا جویا میشیم. طوری که در خبرها شنیدید، در برخورد امروز میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در شهر قندهار 10 نفر کشته و زخمی شدند. در میان کشته شدگان بر اساس گزارش ها یک فرد ملکی شامل است و متبقی ماموران پلیس میباشند. خبر نگار رادیو آزادی در خط تلفن با ماست. آقای رشتینهی، درباره تعداد کشته شدگان خبرهای ضد و نقیض وجود داره، 16 یا 60. شما از محل حادثه بگوین به چی تعداد امروز در حادثه قندهار کشته شدن؟
بلې چند دقیقه پیش توریالی ویسا والی ولایت کندهار میگوین که چار حمله کننده خود را در جریان حمله برتامری کماندانی امنیه کندهار منفجر نموده و در این حمله شستن کشته و مجروح شد که کشته شدگان 15 تن پلیس است و 23 تن مجروحین افراد ملکی است که به شفاخانه میرویس منتقل شدند. این حمله حوالی ساعت 12 ظهر امروز آغاز گردیده، هر دو بر یک دیگر حمله کرد و طالبان مسلح که به یک سالونی روسی به نام زرنگار که در مقابل کماندانی امنیه در شهر کندهار داخل گردیده و از بلند منزل بر کماندانی امنیه ذریعه اسلحه ثقیل و خفیف به حمله کرد.
تشکر از شما. آقای رشتینه، گفته میتونین که وضع زخمی ها چی حال است؟
ولی کندهار توریالی ویسا میگه که خوب است، کلش مجروحین خوب است.
گفته شده که تنها یک نفر در میان افراد ملکی کشته شده، یک گزارش شما هم به می ترتیب است؟
23 تن مجروحین افراد ملکی است،
23 زخمی و یک کشته. باید. تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار بود درباره حادثه امروز و برخورد نیروهای امنیتی با مخالفان مسلح دولت گزارش میداد. رادیو آزادی 6:50 دقیقه است. گزارش ها را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان ریاست گمرک های افغانستان میگویند عدم هماهنگی میان اداره های دولتی در بنادر و نبود تجهیزات پیشرفته در گمرک ها سبب شده است که سالانه هزاران میلیون افغانی در عواید گمرکی افغانستان کاهش به وجود بیاید. اما با گفته این مسئولان، با آن هم در مقایسه به دو سال قبل، عواید گمرک ها دو برابر بیشتر شده است. از جانب دیگر، بسیاری از تاجران افغان از بلند رفتن روزافزون میزان مالیات و رشوه‌ستانی در مسیر شاهراه‌ها شکایت دارند و میگویند آسیب اصلی این مشکل را مردم متحمل میشوند. گزارش داریم از سید فتی محمد بها.
در حالی که مسئولان گمرکات افغانستان از بیشتر شدن عواید گمرکی خبر می‌دهند، اما نبود هماهنگی لازم میان ادارات دولتی در بنادر و تجهیزات پیشرفته در گمرکات از مشکلات اساسی در این عرصه خوانده می‌شود. بسم الله کاموی رئیس گمرکات افغانستان می‌گوید این مسئله سبب شده تا یک مقدار اموال بدون محصول گمرکی از طریق برخی بنادر وارد کشور شود که به خزانه دولت از این بابت سالانه هزاران میلیون افغانی ضرر می‌رسد. با گفته رئیس گمرکات، این مشکل بیشتر در مناطق ناامن کشور مانند ولایت های خوست، پکتیکا و برخی بنادر همسرحد با ایران وجود دارد. اما آقای کاموی میگوید با آن هم عواید گمرکات نسبت به دو سال گذشته دو برابر بلند رفته است.
ما توانستیم که عواید خود را به تناسب سال 1387 چند ساختیم. در سال 87 عواید ما در حدود تقریبا 20 میلیارد افغانی بود و این سال توقع ما ایست که انشاءالله تعالی عواید ما در حدود اضافه 40 میلیارد خواهد شد. اگرم کاری هماهنگی در سرحدات ما موجود باشه و در صورت که ما بتوانیم که تاسیسات گمرکی و حضور گمرکی در تمام سرحدات خود داشته باشیم، تا به یقین گفته بتوانیم که عواید ما 70 میلیارد افغانی میشه که برسه.
در این حال مسئولان گمرکات افغانستان میگویند تلاش ها به منظور مجهز ساختن تمام گمرکات کشور با وسایل پیشرفته ادامه داشته که برای عملی کردن این کار به میلیون ها دلار نیاز است. با گفته رئیس گمرکات، در حال حاضر گمرک حیرتان، شیرخان بندر، اسلام قلعه و تورخم با وسایل عصری تجهیز شدند و قرار است گمرک ولایت های فران، نیمروز و قندهار هم به زودی با همین وسایل مجهز گردند. اما شماری از تاجران افغان از بلند رفتن روزافزون محصولات گمرکی و اخاذی های غیر قانونی در مسیر برخی از شاهراها، به خصوص شاهراه هرات کابل، شکایت دارند. حاجی وهاب، یکی از تاجران قالین، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضرر بلند رفتن مالیات بر اموال تاجران را فقط مردم متحمل می شوند.
مشکلات گمرکاتی است. حدود مثال 6 ماه از یکتر و کمتر از 6 ماه فیصدی محصول بالا می رود گمرکات. این ضررش در تجار و خلال می خود. مردم باوان ضرر زیاد است. بخاطر از اینکه همی از ناسی که از اینجا وارد می شود که فیصدی سرش بالا می رود و تجار خواهی و هم فیصدی خود سرش می دارد بالا می کنه، خود برای مردم زیادتر ضررش است.
گفته می شود که بخش عمده عواید دولت افغانستان از طریق گمرکات این کشور تامین می‌گردد. بنادر حیرتان، تورخم، شیرخان بندر و اسلام قلعه از عمده‌ترین این بنادر به شمار می‌روند که سالانه هزاران میلیون افغانی از بابت محصول اموال تاجران که از طریق این بنادر وارد کشور می‌گردند وارد خزانه دولت می‌گردد. بر اساس معلومات مسئولان گمرکات افغانستان، بیشترین عواید گمرکی هم‌اکنون از بندر اسلام قلعه در ولایت هرات به دست می‌آید که سالانه در حدود 12 میلیارد افغانی تخمین شده است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
درنگ بر تحولات مصر داریم. پایان یافتن مظاهرات 18 روزه و کنار رفتن حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور از قدرت. اما آینده مصر، مصر به جانب چین و حکومت در حرکت است و چه کسانی کرسی های حکومت را پر خواهند کرد؟ این جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی دنبال کرده است.
پس از اعلام برکناری حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر، در تمام مناطق مصر و جهان عرب مراسم خوشی و شادمانی برگزار گردید. جوانان که 18 روز را در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرها سپری کردند، نتیجه کار خود را دیده به خوشی و شادمانی پرداختند. یکی از این جوانان میگوید:
احنا شباب 25 و شهر مصر کلو ادرنا نغیر.
ما جوانان 25 ساله و با تمامی مردم مصر توانستیم حکومت را تغییر بدهیم. با این پیروزی بزرگ 85 میلیون مصری در میان همدیگر چاکلت تقسیم می کردند و همدیگر را با آغوش گرفته تبریک می گفتند و این مراسم تا کنون همچنان با شور و هیجان و برای انداختن مراسم موسیقی و پایکوبی و آتشبازی و مترانی ادامه دارد. اساکر اردو و مردم مصر در مراسم خوشی با هم شرکت نمودند. با گسترش یافتن تظاهرات مردمی و گذشت 18 روز در شام روز جمعه، جنرال عمر سلیمان با چهره غمگین به تلویزیون حکومتی ظاهر شده و اعلامیه کنار روی حسنی مبارک را به خوانش گرفت. روزنامه اهرام چاپ مصر نوشته است که خونهای شهدا تولد جدید مصر را رقم زده است. بنابر نوشته رسانه‌های عربی، روز 11 فوریه یک روز تاریخی در مصر گردیده که قهرمانان افتخار آفرین آن همانا جوانان بودند و با قدرت 30 ساله یک دیکتاتور پایان داده و خواب را از چشمان دیگر دیکتاتورها در جهان نیز پراندند. سخنگوی مجلس اعلای نظامی که این مجلس قدرت را به طور موقت در مصر به دست گرفته است، در یک اعلامیه تلویزیونی گفته است:
في هذه اللحظه التاريخيه الفارقه من تاريخ مصر،
در این لحظات تاریخی سرنوشت ساز در تاریخ مصر، حسنی مبارک تصمیم گرفت که از قدرت کنار رود و مسئولیت اداره دولت را به مجلس اعلای نظامی واگذار شود. ما مسئولیت عظیم این امر را خوب می‌دانیم. در این اعلامیه آمده است که حالت کنونی شرعیت دلخواه مردم نیست و برای برآوردن دیگر خواسته هایشان نیز تلاش می کنیم. رژیم مبارک که به مدت 30 سال ادامه یافت، همانا امتداد نظامی بود که در انقلاب جولای سال 1952 به رهبری جمال عبدالناصر به وجود آمد. جمال عبدالناصر نخستین رئیس جمهور مصر بود که در پی شکست در برابر اسرائیل از قدرت کنار رفت، اما میلیون ها انسان مصری دوباره او را وادار کردند که به مسئولیتش ادامه دهد. ولی حسنی مبارک دومین رئیس جمهور مصر است که به کنار روی از قدرت وادار می شود و با رفتنش همه ابراز خوشی و خرسندی می کنند. مسئله تا اینجا تمام نمی شود، بلکه مصریان به صدد محاکمه وی می باشند. سعد الحسینی یکی از رهبران اخوان المسلمین می گوید:
حسن مبارک ارتکب على الاقل في 15 ايام الاخير جريمه قتل 300 مصري.
حسن مبارک طی 15 روز اخیر دست کم 600 نفر مصری را کشته است و میلیاردها دلار از مال مصریان را دزدی کرده است. ما خواهان محاکمه او هستیم. پس از پیروزی انقلاب سفید در مصر، دیگر کشورهای عربی نیز در انتظار تغییرند. یک شهروند سعودی به نام قزال در آژانس خبرگزاری رویترز میگوید که این تحول سرآغاز توسعه دموکراسی در شرق میان است. مردم در کشورهای عربی به خصوص تونس و سوریه به این پیروزی جشن گرفتند. پس از تونس، کشور مصر دومین کشور است که با نیروی مردمی زمامداران مستبد را سرنگون می کنند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
درنگی بود بر تحولات مصر بعد از پایان یافتن مظاهرات 18 روزه و کنار رفتن حسنی مبارک رئیس جمهوری دیکتاتور مصر از قدرت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی، در این لحظات به پایان نشرات امروز میرسیم. با نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز میشود. گرداننده برنامه عملی عراری و همکار تخنیکی سید عبدالقادر، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.